د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبو له میدانه اونیزي سپورتي خبرونه ته مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د افغانستان الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه عمان ته سفر کړی دی. د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د ښځو ترمنځ په پیل شوي شلوري نړیوال جام کې آسټرالیا او انګلستان مخکې دي. د افغانستان په فرست کلاس سیالیو کې د میوند اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټکه توپ وهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیان لوبډلې د سفر لپاره کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه عمان ته تللې ده. خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز تورنمنټ کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به یې د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي. تریا د سیالۍ وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنځ د اکتوبر په 9 او 10 دوه شلوریزې تمرینیتي سیالۍ هم پلان شوې دي. کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولي په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل، زبید اکبري، نومان شاه، وفی الله ترخیل، شاهد الله کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، قیس احمد، علام احمد غزنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمی پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوی دی چې تریادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په آسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیایی شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړۍ سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنګلاديش سره او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي. د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري. په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله، د بنګلاديش الف لوبډله، د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډلې سره لوبې کوي. دغه راز په بی ګروپ کې د هندوستان الف لوبډله، د پاکستان الف لوبډله، د اماراتو او عمان ملي لوبډلې سره سیالي لري. دغه سیالۍ د عمان په کوربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په عربي متحده اماراتو کې د 10 هیوادونو ترمنځ د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د استرالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي. دغه سیالۍ چې د شارجا، دوبی او ابوظبی په لوبغالو کې ترسره کیږي، استرالیا په الف ګروپ کې تر خپلو سیالانو وړاندې ده. استرالیا په دوه سیالیو کې 2 ګټلې دي. پاکستان بیا په الف ګروپ کې دویم مقام لري، نیوزیلند دریم، هندوستان څلورم او سریلانکا 5 مقام کې ځای لري. په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په دوه لوبو کې 2 ګټلې دي. ویسټ انډیز، سویلي افریقا، بنګلاديش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري. د خزو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی ده چې د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. ټول ټال به په یاد نړیوال جام کې تر پیلو به پورې 23 لوبې سره ترسره شي. تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپ اچونکو کې د آسترالیا میگن سکاټ قرار لري چې په 2 لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم 6 لوبغاړي سوځولي دي او د نیوزیلند بلې توپاچونکي امیلیا کیر 15 وکټې اخیستې دي. د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په درې لوبو کې 141 منډې کړي دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړی تزمین برایټس هم په درې سیالیو کې 114 منډې جوړې کړي دي. او د انګلینډ دانی ویټ بیا دریم مقام لري چې په دوه لوبو کې 84 منډې جوړې کړي دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپلو سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور وړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 93 ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوه بیللې دي او نمرې 140 دي. د هندوکش سټرایکر لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او 22 نمرې لري او درې لوبې بیللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډله هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، درې بیللې دي او 13 نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې 415 منډې کړې دي، چا چې په یو لوبه کې 309 منډې وکړې. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یو پاړۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې په اتو سیالیو کې 383 منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په 500 لوبو کې یا 500 پاړیو کې 215 منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید، هغه په اتو ان پاړیو کې 25 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ضیاء الرحمن بیا په پاړیو کې 19 وکټ اخیستې دي او بشیر احمد په وو پاړیو کې 18 لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پای لوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په 22 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمدزی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس ته کریډیټ نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو او د هماغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننی میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه و لکه څنګه چې په پرون ورځ و یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ پرې اسانه کېده، بال هم ډېر زور شوی و، خو مونږ ایز ا بالینګ یونټ ډېر ښه بالینګ تر سره کړ او په لائن او لینتھ باندې فوکس ډېر زیات و. کوشش هم همدا و چې ښځه کې بالینګ تر سره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع اسانه یې سره په لاس ورنه کړو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په 109 منډو باندې اوټ شو، اوله ورځ باندې وکټ پستا و، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپله هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چو هغه نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو په اول اننګز کې سپیشلی ډیر زیات ښه بالینګ وکړو. هغه تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو مونږ تقریبا 1.8 اوسط سره بالینګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه و چې هغه لاین لینتھ باندې بالرانو فوکس و او لکه څنګه چې مونږ هغه اول اننګز مونږ ته په بالینګ کې کانفیډنس راکړی و، هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننګز کې هم بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو. بالکل یو اینډ نه سپورټ و، البته ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوانه ود د ونډ یا د هوا سره بالر منډه وهله او بلې خوانه د هوا مخالف بالر بالینګ کوو، نو یو خوانه سپورټ و بلې خوانه رنز سره ول دا ستونزمن کار و. چون لکه څنګه چې ما مخکې وویل بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ و ډسکشن شوی و په هغې باندې، نو زمونږ کوشش دا و چې کومې خوانه بالینګ په اسانۍ سره نه کیږي، هلته صرف رنز اظهار کړو او بلې خوانه اټیک وکړو. نو هماغه وجه وه چې پلان اکزیکیوشن ډېر ښه وشو او موږ بالاخره لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان و چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو. شروع کې سهار دی او شپه تېره شوې، وکټ لږ مانسون هوا ګورو چې یخه ده، باد هم چلیږي. نو زمونږ کوشش دا و چې هغه بال کې لږ څه ډېر پاتې دي په هغه 7 یا 15 اوورونو کې اټلیسټ دې دواړو کې یو آؤٹ کړو. نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغوی چې څنګه بیټنګ کوو هغه وخت کې ډېر اسانه ښکارېدل هر څه. او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ آؤٹ اول دی ان شاء الله بیا غین اورستا نور بسمنان تر سو راځي او سټکیږي په دې وکټ باندې هغه کې وخت لګيږي او ما خپل پلان کې کامیاب شو
بالکل زه ما ایز کیپټن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخ کې لاړ شم هغه خپل انډیویډوال پرفارمنس ته دومره سوچ په دې نه یی چې زه ایز کیپټن په کار دای چې بل ټول نه مخ کې اوسېږم نو هغه خستګ زه تمیم ځان ور کړه کوشش مې دای چې چیرته بولینګ سخته کیږي یا مثلا پارټنرشپ ولاړی خپل بولینګ حکومت تر څو دا نور ټیم را پسې راځک شي او خپل انډیویډوال پرفارمنس یې نو تاسو معلومات زه ډیر وخت بعد انجری مینی انجری ته راغلم تقریبا اته نه همیاشتې نو انجری نه پس راغلم او اوس تقریبا دا دریم میچ کې او څلورم میچ کې ما تا خپل پخوانی ردم لګ لګ ښکاری سي راغله او حالانکه هغه اول دوه میچونه چې ول هغه ما په دې فوکس وشي یار بیا خوږ نه شم یا هغه ډار مې زړه کې و نو خواري مې کړې ان شاء الله دا هغه خواري سله ده بس خپل فوکس مې ده لوبې ته ډېر وخت وګه پاتې شوم
همدارنګه اوس په د مای پر ستورو د لوب ډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې واوري
بالکل ډېر ښه میچ شو ډېر ټف میچ او اخر پورې ریزلت معلومات نه کېده نو دغوی پلیرانو هم ډېر ښه لوب وکړه خو پارټنرشپ چې کله لګېدلې دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بولینګ ته راوسته یې ډېر ښه بولینګ وکړي او څو خوب بال نه وکړه دا میچ موږ ته بیرته راوړ بالکل د ټول میچ کې ډېر داسې ځوانان ما ولیدل چې هغه ما مخکې نه ولیدلې او لکه یو مثال موږ سره اکرام مومند ماشاءالله ډېر ښه بولر ده او د افغانستان ډېر ښه آینده جوړېدلی شي نو اوورال د موږ ټیم کې هم بولرانو ډېر ښه بولینګ وکړه او د هغوی ټیم کې هم ډېر ښه بولران ما وکړه میچ خو موږ سار چې کله راغلو ما ټیم ته دا ویلو چې د درې سو نه بر رنزونه وکړو او بیا دغه نه بعد به موږ اننګز ډیکلیئر کوو ځکه شپېته اوور موږ ته پاتې کېدل او درې سو نه بر رنز بیا ډېر په اسانۍ نه چیز کېدل خو هغه اخره کې موږ څلور وکټې ډېر زر اوټ شولې موږ تقریبا 295 هدف ورکړو دوی ته بیا هم لکانو ته ما ویل چې دغه میچ موږ ګټو او میچ تر اخري بالا پورې خپل افورت او هارد ورک نه پرېږدو نو هغه سه موږ وکړو تر اخره پورې فایټ وکړو که څه هم کدی په موږ باندې پارټنرشپ کړی دا دوخه پارټنرشپونه وشول بیا هم موږ میچ پرې نه خو دا نو اوورال ټول ټیم ډیر خلوب وکړه وجه دا و چې موږ میچ وکړو بالکل څه هم ډیر نو ځکه دوړ اننګز وکي پچ لګ بیٹنګ ته جوړو بعد غټ اننګزونه شوی وای خو تا خبره سربال باندې ډیر وخت پریکټس نه خو پریکټس شو او خمیچو شو ان شاء الله راتلونکو نور میچونو کې به کوشش کوم چې دنه نور خپ پرفارمنس وکم او زکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو خمو کې د موږ لپاره چې دلته ځان خپ پریپیر هم کو او دغه میچونو کو پرفارمنس هم پکې بالکل که هر اړخ ته وګوره تر خو ډیر بهتري پکې راغلی دا هم سہولتونه خوشوي دي هم ک لوبغړو سټانډرډ وګوره ماشاءالله نوی نوی د خزوانان راغلي چې مخکې موږ نو ولیدل او ډیر ښه استعدادونه پکې شته دي نو اوورال دا یو ښه ټورنمنت دی ټول لوبغاړو لپاره چې غوي خپل سکلز هم پکې وخی چې دغه سي ټورنمنتونه ایونتونه دی پلیئرز لپاره ډیر زیات مهم دي خصوصا فرست کلاس کرکټ جاګه سوخه کولای شي دغه لپاره به نور فارمټونه هم اسانه نو دغه فارمټ چې دا سخت هم دا او دلته لوبغاړي پرفارمنس کوي معنا دا چې هغه خلوب غاړي دی او آینده کې کولای شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبي وکړي
اجاز مهری چې په خپل ورستۍ سیالي کې نوې منډې کړې دي د خپل لوبي په تړاو دا څنګه غېدلې ده
سرنګ چې مې مسلوبم واسر کې دوه درې نفر زر اوټ سول د کوچو کپتان هم دا پلان چې وکړ باندې ټیم تیر کې ودرېږي نو په مغه حساب باندې سر کې ملک سخت ټیم تیر کا بالرانم ډیر زیات خ بولینګ کو دا چې بیا نوې رنز مې اخر پورې وکړ ان شاء الله زکه دوی ته په شل رنز شلو کا ډیر سندو کې درې وکټې واغستنو زکه فیلډرانو افورت هم ډیر کو اگریسیو بولینګ کو اټیکینګ بولینګ کو فیلډینګ سیټ اپ هم ډیر زیات خو همدغه وجه نو موږ سر کې لګ ډیفنسیو لګیو ګورسته ورسته چې لګ حالات هم برابر کړو رنزونه مو کړل چې رښتیا وایم نه ولا چې زکه ما یو کې شپک سل سلویک رنز وکړل یو کې دا تاسو اوس سلویک مې وکړل دې دفعه مې نوی وکړل نو هغه مایل سټون کنه 50 یا سنچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 نو سنچران باندې ټیسټ کرکټ نه ختميږي او نیم سل 200 مې ټیسټ خو دې کرکټ دې پلیئر پکې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو زه خو شکر الحمدلله اوسم خلګي بس شکر دې
او په اخره کې به درته د یادو سیالیو پترت کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو
مفر لوبډلې تا ډېر ډېر مبارکي وایم واقعیا خ کرکټ یو کو پتر پوری کرکټ یو کو را بسو خپل بولینګ بیټینګ تا بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څه نه څه پاغه خپل پلان کې ډېر خراوانو خو د لوبډلې مبارکي به وایم په لوبډلې کې لږ تغیرات راغلي وو مطلب سکواډ ډېر د شل کس سکواډ در سره په دې کې یو لس کس انتخاب ولم مشکل دی او بیا هغه کسان چې د دینه مخ کې لوبې کړې وي دغه په ځای باندې داسې یو څه نوي کسان راغلي وو چې هغه لږ څه ناڅه دي سره بال سره یا د ټیسټ لوبې سره ناشنا غونتي وو یو څه ناڅه یې لاته دا مو د موږ په بیټینګ کې چې هغه کمی محسوس ورته او د دې وجنه هغه موږ هغه خپل هدف تم کې ونه رسیدو او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله ښه ښه لوبغاړي را سره دي بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دی را سره دي بیټینګ ارت نه ماشاءالله ښه لوبغاړي دي عبدالمالک دا بهیر دا رحمان الله دا کرکټ د په کرکټ کې هر څه پیښېدلی شي هغه هوښیار دی هغه ټایم یو څوک چې د پیچ نه فائدہ واخلي یا دی هغه ټایم نه فائدہ واخلي لږ مشکل حالات به ځان باندې تیر کی نو هغه رزلټ ډیر ښه وی لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې به ځان باندې تکلیف تیر کړ هغه ډیر بهترین اننګ وکړ همدارنګه عمر سر عبدالحادی ډیر ښه اننګ وکړ فسیکړ اننګ کې انده شی بهیر لږ به ځان باندې تکلیف تیر کړ هغه ښه اننګ وکړ دا نوی نوی لوبغاړي دی اکثر ما سره اوس راغلي دي د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دی آشنا هغه د سلور د کرکټ سره مطلب دومره نه دی بلد لګ لګ مشکلات دی ور سره ان شاء الله کوشش وکړو چې پراتلونکو کې دا غوړی وړی غلطیان یا څه مشکلات دی به دی باندې کار وکړو ترڅو یو ښه رزلټ ورکړي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وسله کرکټر د فوټبال لوبغالو ته ورزو د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره د بیلابیلو زنونو ترمنځ د لارموندنې سیالۍ پیل شوې دي د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالي سرپل ظفر سمنګان نایاب جوزجان او برلیګ فاریاب سیالۍ پیل کړې دي دغراس په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات معرف فرا نورزاد نمروز اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبي دوام لري د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالي شیوای تخار شاهین بغلان عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبي جریان لري همدارنګ د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمن سیالي د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب وانډ وایګل نورستان افغان کلب لغمان د پکتیا ذوالفقار کلب د خوست مټچینا او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري د جنوبي غرب ولایتونو سیالي د هلمند ولایت په کوربتوب پیل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل د اورزګان میوند د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري دغه سیالي به یو ونی دوام وکړي د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر رحمت الله ساپی داسې ویل دي
دا هغه سیالي دي چې په داخلي ولایتو کې چې کوم لوبډلې په داخلي لوګونو کې قهرمان شوي وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالي ترسره کوي ترڅو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي دا یو سلسله ده د درې پړاو دي چې د لومړی پړاو دی دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي بیا دوم پړاو ته ځي په هغه کې بیا دوه ټیمونه لس غورو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چې هلته دولس لوبډلې شي
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلېدل دي نور احمد د کریبین د لیګ غوره لوبغاړي نومول شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سوکا توپاچونکي نور احمد د کریبین لیګ د مخکښ توپاچونکي او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پایلو به د اکتوبر په 6 نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغاړي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرز لوبډلو ترمنځ ترسره شو چی د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شو په پیلوبه کې ګیانا لوبډلې 133 منډې کړې وې او د سنت لوشیا په 19 اوور کې د 4 وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډله کې لوبېده په پیلوبه کې 3 لوبغاړي وسوځول او په ټولیزه توګه په ټورنمنټ کې 22 وکټې واخیستې چې تر ټولو توپ اچونکو مخکې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. دغه راز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبېده خو پیلوبه کې په 0 وسوځېد. د ولده چې د کریبین لیگ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته 4 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو. پیل د پاکستان او انګلستان له لوبلړۍ کوو. د پاکستان په کوربتوب د انګلستان سره د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړۍ لوبه چې د اکتوبر په 1 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یادې لوبډلې په 2 ورځو کې 1555 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو ښه ولوبېده چا چې 155 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګه پیلې توپ وهونکي عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 2 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچونکو کې بیا جکلیچ 3 لوبغاړي وسوځول، کیس او اټکنسن 2 لوبغاړي او جوروټ، شعیب بشیر او کریس اوکس یو وکټ ترلاسه کړ. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼۍ ډیره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر 3 ورځې پورې په یوازې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 400 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره جوروټ تر ټولو مخکښ دی چې 100 نه زیاتې منډې کړې دي. همدارنګه هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 130 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 40 منډې کړې وې او زکرولي په 80 منډو سوځېدلی وو. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی وو. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یوه وکټ اخیستې وه. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به 2 نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. د ولده چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شامل دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندوستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندوستان د 2 وکټو په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 120 منډې کړې وي او هند په 12 اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغه شلوریزو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندوستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندوستان د 200 منډو په تفاوت وګټله، وروسته یې د 2 وکټو په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندوستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیکه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوست هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندوستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویمه ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وانکیډي په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلندل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ډیوډ کانوے، میت هنری، ڈیری میچل، اجاز پٹیل، گلین پیلپس، ریچارڈ روینڈرا، میچل ساتنر، بن سیرز، ایش سودی، تام سیوتی، کین ویلیمسن او ویل ینگ په دې لوبو کې د نیوزیلند استازولي کوي. په خبر کې ویل شوی دی چې میچل بریسویل به یوازې په لومړی ټیسټ لوبه کې ولوبیږي او ایش سودی به په دویم او دریم ټیسټ لوبه کې برخه ولري. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړی ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپل لوبډلې په ګټه ونشي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
راځئ چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ له ترسره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنځ د دوه شل اوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولې او دویمې لوبې کې بریا خپل کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د نه شپېته منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیمز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شل اوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د آیرلند روس ایډر په دوو پاړیو کې 118 منډې جوړې کړې وې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د همدې خبر تر پای ته رسیدو وروسته د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو ونیزه سپورتي خبرونه هم بشپړیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورځ کې مو هرکلی کوم. نن ومه ورځ له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړې ده چې تاسو به د جرګې د اعلان له پیله تر ننه ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خنډونو باندې خبر شئ. خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره 13,000 کسیزه جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندي پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عامو خلکو او ځوانانو قافلې هم ورسېدلې. دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي، د میلمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو 3,500 حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو 600 ټیمونو ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شویو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او اراده په پایله کې خپل برخلیک ټاکي.
پی ټی ایم ویلیو د جرګې ګډونوال به په اتیا خیمو کې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي، خو د جرګې دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځې وي له رسنیو پناه تېر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوې د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوې او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي، که هغوی په رښتیا په پښتنو زړسوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کېږي، سوځېږي، دردېږي، پرې هغوی باید د دغې جرګې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 11 د قامی عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوې چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راز پر جرګه د لر و بر افغانانو، پاکستانیانو، نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابي به څه وي. خو هغه ټکی چې جالب او بارز دی دا چې پاکستانی سیاستوال خپلو بحثونو کې اندېښنه ښیي کیدای شي دا جرګه له پاکستانه جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې یوازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده، بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه یې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي، دا د جرګې مسله ده. ولې تر ډېره ځایه د دغې جرګې تمرکز پر دو شانو باندې دی؟ یو د بشپړې ډاټا چې په تېر پنځه اویا کاله څخه څونه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغې ډاټا تشکیل او د نړیوالې ټولنې ته رسول دي. او دوام اساسي هدف یې د افغانانو د لر بر لوی هیواد د ذهنیت د روښانتیا لپاره او دغه یو نوی ریفرنډم په توګه د راښکاره کېدلو څرګندولو لپاره ترسره کړی دی. او هغه تقریبا هغه هدف ته رسېدلې ده. دا مسله
هغه توپیری چلند چې دوی سره کېږي، دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه، به کوم حمله چې وکړه، کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري، همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی، دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه به نه کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پریکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې د رابللو د اعلان پر مهال ویلو داسې ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای ګزاره نه کیږي. دا غټکه او چې ترنانه پر قومي عدالت د پاکستاني ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنډلې دي.
جرګه زما د وطن د ټولو ګوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلي علاقائي مشرانو، د دغو ټولو شریکه ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څه هم راته وویل زه یې منم. او که دغې ملت هر پریکړه وکړه، که د چا زړه خوشحالیږي، که خپه کیږي، که د چا د غر کولو یا آبادولو وي، زه به په هغې جرګه کې په هغې فیصله کې ورسره ولاړ وم. ډېره مننه.
دمګړی د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستان تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي. او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړی ملي سرود هم غږی.
چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوو لسیزو کې په ځانګړې توګه بې عدالتۍ او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې دوی په تیرو پنځو شپږو کلونو کې کوله، هغه اوس دوی غواړي چې د سند په ډول یې د خپلو خلکو سره او د نړۍ سره شریکه کړي. په تیرو درې میاشتو کې د شپږ سوو شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور، کلی په کلي ګرځېدلي دي، او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه شوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې شوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کېږي. دغه اسناد ټول شوي دي. او دا په لومړي ځل باندې د دوی په وینا، د پی ټی ایم په وینا، چې دا به د اسناد په شکل، ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول لپاره بلا لا ډېر کار ته اړتیا وي، لا به ډېرې ذهن سازۍ ته اړتیا وي، لا به ډېرې قوي رهبرۍ ته اړتیا وي، لا به ډېر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وي. هغه دپاره بستر سازي کېدلی سي. اما زه خپله فکر نه کوم چې په دې جرګه کې دغسې یو اعلان وسي.
او د پی ټی ایم سرچینې ازادي راډیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لوی جرګې اهداف سوله ییز ښودلي، خو پاکستاني حکومت له پیله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي، د اکتوبر له پیله پاکستاني ادارو، پولیسو او ملیشو لږ تر لږه 15,000 د کوکې خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قومي عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې تر څنګ له مختلفو سیمو نه لږ تر لږه 350 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤلان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړی سازمان د ملي ګټو خلاف او پر هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خیبر دره کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ. او د مرکزي حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداری ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې یوه ورځ وړاندې پېښور کې لایلتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن داسې ورځ وه چې تر دې پره ویلي شوي وو چې څوک ورشي مونږ به شناختي کارډونه پاسپورټونه بلاک کوو مونږ به د هغې خلاف کاروایي کوو دا مشران نن هم درته ولاړ دي نه په یوه کیسه کې نه دي پاتې شوله د دوی د کاروایۍ خبره تا پرون هم خپل زور وکړه ا بله ورځ دې کړی دی ته خپل مکمل زور وکړه مونږ ښه په آرام سینې درته نیولې دي یوه خبره خالي دا کوم سنیټر صاحب سرباز څه شول الا د تشو خبرونه سړي ډېر ورخطا دي خدای مکه پښتنو کلک ملاس ورته چکړل د کراچي سمندر ته ځانونه نه ورځوي دوی د تشو خبرونه نه ډېر ورخطا شي
د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی یوازې یو دا خبره نه چې بندیز کوله کیده دا بندیز په دې معنا دی چې پښتنو تاسو غږ مکوي دا بندیز په دې معنا دی چې وی چې پښتنو که تاسې وږي که تږي که ترهګري ده که وژل کېږي که قتل کېږي خو تاسې به غږ نه کوئ تاسې د غږ پورته کولو حق نه لرئ تاسې به وژل کېږئ خو باید غږ پورته نه کړئ تاسې به بندیانۍ ګئ شکنجه کېږئ به خو غږ به نه پورته کوئ نو د یویشتمې پېړۍ ډیموکراسي دغه غوښتنه لري د یویشتمې پېړۍ جمهوریت دا ډول تقاضاوې لري دا خو د څوارلسمې پېړۍ سخت جبر نه پسې ور اوښتې خبره ده
بلخوا د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو وروستي برید په ترڅ کې لږ تر لږه درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوي دي او له دولسو زیات ټپیان دي پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستاني ملیشو لخوا د وژل شویو پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستاني ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکي او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچوه د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼو توکي له ځان سره یرغمل یوړل خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستاني کلدارې تاوان د جرګې خیمې ته وخته دی
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان کړل لس دولس کسان زخمیان کړل دغه یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي دلته ولسونه د خپلو حقوقو محروم شوي دي او هر هغه څوک هم هر هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غږ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نورو نړیوالو ادارو په دې برخه کې غږ نه دی پورته کړی هیوادونه خو خپلې ګټې لري طبیعي خبره ده چې په هره سیمه کې د سیمه سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي اما ادارې هغه چې د بشر د حقونو دپاره مبارزه کوي هغه چې د انسانانو د ډېری نورو هغه حقونو چې د بشر حقونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشونو کې راغلي دي هغو دپاره فعالیت کوي تر ډېره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل سي چې نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې ډېر کار وکړي د ننه په پښتون خوا یا د پاکستان په ځینې سیمو کې پنجاب کې هم د لاریونونه کړي دي لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړو هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پرې د طالبانو د حکومت په شمول چوپتیا غوره کړې خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یوه اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لویه جرګه د معاصر تاریخ لاغو مهم غونډو ګڼلې ده چې په وینا یې د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو د عدالت د احیا او د پښتنو هویت د بیا راژوندي کولو لپاره ترسره کیږي خو ټینګار یې هم کړی چې د لویې جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح هم ټینګار کړی چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شان دي او د دغه غورځنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختوي او ځمکه پرې راتنګوي خو په وینا یې د طالبانو له شره افغانان هم خلاصوي د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم د لوی جرګې نه د ملاتړ ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیزونه د دغه دولت د ظلم او ځواب نه ویلو ښکارندوی کوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی د مالی پخوانی وزیر انور الحق احادی بیا یو اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم ضد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ د غږ ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بلخوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموشه دي، یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلفه دریز غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزو کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونو ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کړي. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکاروره، افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه، ځکه چې خوا څلوېښت یا پنځوس میله پښتانه خپل حق ته ونه رسېږي او یا داسې په دو څلوېښت پنځوس میله باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسېږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښتو کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تعریف پانه ډېریږي او یا هم دا د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېواد پالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي، اوس هم دا خبره په اثبات رسېږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد او ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کیږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او لاغیان د مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکسپانه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټی ټی پی خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخته په دې وړاندې چې دوی ول یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردې وایي. دوی ګڼو ټولنیزو بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټی ټی پی ملاتړ دې وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټه لري. او اوس هم د خیبر له لوی جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لوی جرګې څنګه او کله راپیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولی او خپل ټولواکان یې پرې ټاکل او بیا کنیشکا له میلاد یو سل شپېته کاله وروسته د دوه زره استازو په راټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لویه جرګه واک ته ورسوه، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغو لویو جرګو یوازې د حکومتونو تر څنګ لویو ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لمړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1911 کې لوی جرګې احمدشاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بله لویه جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1911 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لښکرو د تنظیم لپاره وشوه. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل زوی په ترڅ کې ولیعهد اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب، روسانو نه د پنجدی د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لویې جرګې وکړي او دا یې د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پرېکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت هم د پام وړ دی، هغه جرګه وه چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه. دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1955 کال، په 1955 کال، په 1909 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راولپنډۍ د تړون په شمول باندې کوم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سوي وو، چې په هغه کې د 1893 د ډیورنډ کرښې، د ګندمک د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه. او د دغه جرګې بل مهم والی په دې کې و چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او له دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومن د جنسي مشران وو، هغه د اپریدیو، د شینوارو او د اوتمانزیو او بېلابېلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې و، کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1909 کال جوړه شوه چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته یې د پښتونستان غږ راپورته کړ او وویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کېږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرضاً په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې وسوه هغه غني خان کړې وه، د زلمي پښتون په نوم باندې تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملتپال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤول نور باچا، د سند ایالت لپاره د پی ټی ایم مسؤول نور الله ترین او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چتزه لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه وزیدا بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د پاکستان په ضد د بلوچستانو د مظاهرو مخکخه څیره مهرنګ بلوچ، سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې داوا کړي داعش یې وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2013 کال د جولای په 10 نیټه د داعش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د داعشانو په یوه مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی وه ترلاسه کړی دی.
طالبان که په دې کې صداقت ولري که ونه لري، په ټوله کې د داسې یو سند، د داسې یو لیست خپرېدل، د دغسې یو آدرسه په دغسې یو سیمه کې، هغه ډېر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې یوه برخه ده، تر څو د دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیفه سي، که هغه منظور پښتون وي، که مهرنګ بلوچ وي، که نور هغه کسان چې په دې لیست کې دي، هغه وي د هغو هغه مورال ضعیفه کړي او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سی او شاته سی.
د پی ټی ایم د غړو د وژلو مسله کوم چې نړیوال استخبارات افشا کوي، او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي، دا هم دغه غږ د بېوزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي او نړیوالې بازې هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 50 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پی ټی ایم او یا د ورک نورو لښکرو د پښتنو د مظلومو لښکرو په مقابل کې به حتما دا استخباراتي مسایل روان وي او د دې نه د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لر او بر افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونه پاتې شنو زیاتې به وي. دغه جرګې ته راغلي یوې سپین سرې مېرمنې د کوکی خیلو د جرګې په پنډال کې خپله یوازنۍ سرمایه د غوږونو والی کوزې کړي او د جرګې غړو ته د مصارفو د لنډولو لپاره ډالۍ کړي. دا مېرمنه په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شوه. بلخوا که څه هم لارې تړل شوي وي خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته راروانه شوي وه او کابو 2.5 ساعتونو پرله پسې مزل نه وروسته کوکی خیلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوي او څو کسان ژوبل هم شول خو دوی په زور له وزیرستان نه راروان شوي وو او ورسېده. دغه راز د اکتوبر له 15مې څخه پرله پسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلیو مېلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپله کوره او جیبه ورسول او پی ټی ایم ته اجازه ورنه کړه چې په دغو ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاینونه وشول خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو لسو ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خپرې شوې. تر ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړی د پاکستان په زندان کې دی خو هغه ته نږدې د پی ټی ایم غړي وایي حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړو. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو خپل اومه ورځ مه هېروئ.
اوس راځه دیدن موقع بیا بنا یما نازکا سلویا ټکړي مزړه دې تا بالکل پردیسی دور لذاتا اور لڑم لمبی زیاتا او گران منستا مسافر دے زیر سکڑم سی اختر دے ماد کی خشکی روانے سے تو لاڑے ببو جانے او سوچ و ہم خشک متوسی نازک سنگا بے موسی باسور مزڑ شو بیلتانا تما پام نو آو پزڑا جی ٹولن جنا تا بخاورے خری خالونا تصور کی منگارا کلوی او کلنوی تصور کی منگارا کلوی او کلانوی مسافر پر د غلیا کلوی او کلانوی مسافر پر د غلیا کلوی او کلانوی پریم سو دزڑا رگونا دلمڑی پورزی بیلتونا پک فن کی چورے نغاڑی گران موری ورت زاری تر مرگی بتر زوندل دے را پسی دسری بیلتل دے اوپ دنیا کی ظلم زور دے گران غم دشا دے رو دے تگی زڑونا رنگ دورک دبیل تانا سی او چاوال گی دبا سورا پلیار زی زاری پزورا حال منا او سرا رسی جی مرغان گونگ دی جو زما پر زڑکے تابل تل سنگوار ہوئے زد پری شو دم زڑا مال راضی تولاڑی زد پری شو دم زڑا مال راضی قرار بخدے خبر چھ کلویا مال راضی قرار بخدے خبر تھی کلبیا مال راضی تو لاڑی زد پری شو دم زڑا مال راضی
کلویو کلنوی
دادی سنگا زغرا و کئی را ویرانا دزما زرا کئی او دمور تندا و ماتی جی مشرفور رات گائی جی تیر ارمان دی پزڑا کی